રેડિયો દે.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده. نن د شروع ورځ کال 2019 د نومبر شپږمه نیټه ده. وخت شوې ده په پښتونخوا کې د ماخام شپږ بجې, کابل کې دی پنځه نیمې, او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار اته بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زما وحش چلیل
او زهنو شیروان کلندر
ستړي مشي وایو. او اول ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه مهمو خبرونو سرټکو ته.
په اسلام آباد کې د مخالف ډلو احتجاجي مارچ ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن د زړو غوښتنو سره سره د هغه په وینا د ریاست لخوا د خلکو په بيدرکه سخت نیوګي کړې دي. نوموړي ویلي د سیاسي کړکېچ ختمولو لپاره د حکومت وړاندیزونه ورکړي, نو بیا به فیصله کوي.
ہم نے ایک موقف جو تمام پارٹیوں کے ساتھ طے کیا ہے, البتہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں تبدیلی لائیں تو پھر وہ پروپوزل لائیں, اس پر ہم غور کریں کہ قابل قبول ہو سکتے ہیں.
دا حکومت او مخالف سیاسی ڈلو ترمنس د نیخ پنی غونډو ترسنگ د مسلم لیگ کاف دلی چودھری پرویز الہی هم نن درې واره د احتجاجی مارچ مشرانو سره لیدلی.
اوس مې پام راګرځو خبرونو تفصیل ته. خو اولنې هیډ لاین در سره تر څنګ در سره یو بل اهم خبر سرټکی هم شریکو, چې د پیښور های کورټ مرکزی حکومت هغه خاص رد کړی دی چې پکې ویل شوی و چې د فوجي عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په تورونو سزا شو تنانو درخواستونو اوریدو لپاره دی لوی بینچ جوړ کړی شي.
چیف جسٹس صاحب پدے باندھے مسترد کڑا چکچر دی ایکسیپٹ کی دا خبر نو بیا بس پا ہر کرمینل کیس کے کی خلق راضی او درخواست بور کئی جیارا دا دے ہم لارجر بینچ واوڑی.
قدر منو اور دن کو یوش میری پوٹن ہم لرو چی پدے او ساتھ خبری خبروانے کے بتا اس طورانے کو. خو اول وقش دا خبرنو تفصیل دا
دا حکومت و مخالف سیاسی ڈلو ترمنځ پاکستان کې نیخ پنی غونډې شوې دي, او د مسلم لیگ کاف ډلې یو مشر چودھری پرویز الہی چې د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی نن درې واره د احتجاجي مارچ مشرانو سره لیدلې دي. د حکومتي کمیټې د غړي چودھری پرویز الہی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلې دي. د ملاقات وروسته پرویز الہی د میډیا سره خبرو کولو نه ډډه کړې, خو دومره ویلې دي چې په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې شوې دي. مطبوعات د مولانا فضل الرحمن د ګوند له سرچینو ویلي چې مولانا فضل الرحمن حکومتی ټیم ته په ډاګه کړی چې د رهبر کمیټې لخوا ورته کمې غوښتنې ویل شوې دي, په هغې باندې اوس هم په ځای ولاړ دي. د دوی غوښتنه ده چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي. مولانا فضل الرحمن ویلي چې وزیر اعظم تر څو استعفا نه وي ورکړي نو خبرې په وړاندې نشي تللی. په دې اړه را سره نور تفصیل د ډیوه همکار بیروز خان شریکوي.
د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په سنه شکل کې روانه ده, خو نه د اپوزیشن په غوښتنو کې هیڅ نرمي راغلي او نه د حکومت لخوا کوم ګام پورته شوی چې د منځ لاره راوباسي. د آزادۍ مارچ مشر مولانا فضل الرحمن په یو بیان کې ویلي کچري حکومت غواړي کومه د منځ لاره راوباسي باید د داسې وړاندیزونو سره راشي چې اپوزیشن ته د منلو وړ وي. مولانا فضل الرحمن د خپل نور غوښتنو سره یو بل داسې غوښتنه هم کړي چې په وزي تل مخالفت کړي. مولانا د کلونو کلونو راهسې د بې درکه خلکو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړي چې د هغه په وینا دنیا وویني دغه خلک ترهګر او کبې ګنا دي. سیړونکي وایي په دې غوښتنه لکه چې مولانا د پوز په خوږ رګ لاس ایښودوي, خو د دغې غوښتنې پښتون ژغورنې غورځنګ هرکلی کړی. د زرګونو بې درکه کړل شوو خلکو چې د پی ټی ایم تر مخه اکثریت یې پښتانه دي پوځي امنیتي ادارو اوچت کړي او د ډېرې مودې نه بغیر د مقدمو په ځانګړي جیلونو کې یا انټرنمنټ سنټرو کې ساتل کیږي. پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ د بې درکه خلکو عدالت ته د پیش کولو غوښتنه په خپلو وړومبنیو پنځو غوښتنو کې کړې ده, خو لا تر اوسه پر نو د پوز او نو د حکومت لخوا عمل شوی دی.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز شریف ته د چودھری شوګر ملز کیس کې لاهور های کورٹ لخوا ضمانت منظور کې دروستو نن سحر د جیل نه خوشی کړی شوی دی. د جسټیس علی باقر نجفی په مشوره کې عدالتی بینچ د اکتوبر په 1 خپل فیصله محفوظ کړی و. که څه هم د مریم نواز ضمانت د تیرګل پر ورځ منظور شوی خو هغه نن خوشی کړی شو او د هغه خوشی کېدل په دې شرط شوی دی چې هغه به خپل پاسپورت او 9 کروڑ په عدالت کې جمع کوي.
د پېښور های کورټ مرکزی حکومت هغه خاص رد کړی دی چې پکې ویل شوی وو چې د پوځي عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په تورونو سزا شو تنانو درخواستونو د اورېدو لپاره د لوی بینچ جوړ کړی شي. د پېښور های کورټ وکیلانو په وینا د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشوره کې دوه کسیزه بینچ د 200 نه زیات هغه تنانو سزا متل کولو په اړه درخواستونو باندې اورونه کړي چاته چې پوځي عدالتونو د ترهګرۍ په تورونو سزاګانې اورولي.
په کابل کې د پاکستان سفارتخانه ویلي د ناروغانو د پاره د ویزه ورکول پیل کړی دی. پاکستان دوره زیوړاندې په کابل کې په خپل سفارتخانه کې د ویزه څنګه تړلې و. دوره زیوړاندې په کابل کې د پاکستان سفارتخانه ویلي وو د امنیت لامل د 4 نومبر نه د ویزه څنګه تړلې و. دغه ګام په داسې حال کې پورته کړی شوی چې د اتوار 1 په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر تور لګولی وو. په کابل کې د پاکستان د سفارتخانه افسرانو عمله زورول شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال حکمل روان نورو.
دا خبره دی پاکستان سفارت نن پی وی اعلامیه کې کړې. دی پاکستان سفارت دی ویزی ورکولو خدمات دی تیرې 2 په ورځ وروسته له هغه تر نامعلومې مودې بند کړل چې پی وی اعلامیه کې دا وکړه چې په کابل کې دی سفارت اړوند مامورین له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان دی بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دی ویته ویلي وو چې اړوند ادارو ته په دې اړه سپارښتنه شوې تر څو دی پاکستان دی سفارت دی امنیتي ګواښونو موضوع وڅېړي او اندېښنې هوارې کړي. افغان خارجه وزارت دی نوومبر په 14 نیټه په یو بیان کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې افغان سفیر لطف الله مشال دی پاکستان استخباراتي ادارې زر کړی او له هغه سره یې ناوړه چلند کړی دی. خو د پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت له افغان سفارتکار سره د ناسم چلند خبره رد کړې. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته په لیږلې لیک کې د ګلالی اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل د ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د هغه د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د شاه محمود قریشي په نوم خط کې لیکلي چې پروفیسر اسماعیل باید د خپل سیاسي نظر د څرګندولو او د خپل لور د دفاع په تور د سایبر جرمونو د قانون په بنیاد سزا نشي.
د امریکا استخباراتي دارو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د داعش سره تړلو ډلو د نوي مشر ابراهیم الهاشمي القریشي سره بیت خودلو پاړه د خپرو شو ویډیوګانو نوټس اخستې دي. د داعش په وی پاړه باندې د داعش خراسان افغانستان سره تعلق لرونکو تر 14 پورې تصویرونه خودل دی چې دوی د ابراهیم الهاشمی خلیفہ منلو بیت کوي. د ترهګرۍ مخنیوي کامی ادارې نگران ډایریکټر رسل ټریور د نهې پورت کانګرس ته ویلي چې داعش خراسان ته تر ټولو زیاته موثره ډله ده چې تر 3000 پورې وسلوال لري. د دې ترڅنګ پاکستان، یمن، سومالیا، مصر او شام داعش څنګه هم د غرق میډیوګان خبرې کړي.
د ایران میډیا د شروع یا چهارشنبې د ورځې خپلو خبرونو کې خبر ورکړی دی چې ایران 2000 کیلو یورینیم هیکسا فلوراید فوردو علاقه کې لګیدلو اټمي تنصیباتو ته اړولې ده. دا به سینټریفیوجز کې د یورینیم ګیس د ډکولو لپاره استعمالوي. په کال 2015 کې عالمی طاقتونو سره د دستخط شوې اټمي لوزنامې نه د وتو وروسته دا د ایران تازه اقدام دی.
د اسرائیل سپریم کورټ د حکومت د دې فیصلې حمایت کړې ده چې د انساني حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ سیمیز مشر دی د ملک نوباسي. د هیومن رائټس واچ سیمیز مشر عمر شاکر امریکایي شهري دی او اسرائیل په هغه الزام لګولی دی چې هغه د اسرائیل خلاف د اقتصادي بندیزونو او د اسرائیلي مصنوعاتو د بایکاټ حمایت کوي.
جرمنی کې د برلین دیوال د نړیدو د 1.5 کالو پوره کېدو د دستورو د پاره بندوبستونه خپه درس کې روان دي. خو امریکې جرمنی ته د خپل یو یورپي اتحادی په حیث د امریکې د خارجه چارو وزیر بخنغړم اتحادی په حیث کې د روس له طرفه د روس په زیاتی خطرو خبرداري ورکړې دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د شروع یا چهارشنبې په ورځ جرمنی ته روان دي. دا د برلین دیوال د نړیدو د 1.5 کالو پوره کېدو نه پس د جرمنی لومبه دوره ده.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې د مکسیکو هغه سمګلرانو ډله به د مخ د مځکې څخه ختم کړي چې په شمالي مکسیکو کې نه امریکایي ښځې او ماشومان وجلی دي. د مکسیکو د امنیت وزیر وایي چې دا ښکاري چې د نشه یي توکو دغه سمګلرانو په غلطۍ کې د متاثره شوو امریکایانو ګاډي په هدف کړي او ګڼلی چې دا یې د مخالفینو ګاډي دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږ یې. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام لخوا اعلان شوی آزادی مارچ چې کوم لړۍ ده هغه روانه ده. د اپوزیشن لخوا هم د دغه ډلې لخوا چې کوم غوښتنې کیږي د هغې مرسته شوې ده. په دغه احتجاجي مارچ باندې بیګار اسې باران هم شوې دی. وروستي حالې د پیر ولایت شان اخلو د اسلام آباد نه راسره نیخ پنیغه موجود دی. پیر صاحب په خیر علي.
مننه نو شروان صاحب.
پیر صاحب، د احتجاجي مارچ په اړه باندې بدن معلومات اخلو، خو وروستي رپورټونه داري چې د حکومت لخوا د کمیټې زنغړو یا یو غړي د مولانا فضل الرحمن سره هم نیخ پنی غبان لیدلی دي، نو دغه ملاقات او کدی کس خبر شي وي پدی اړه باندې اوریدونکو خبر کې؟
بالکل نوشروان صاحب، دا څه ده چې دا د پنجاب اسمبلی سپیکر د چودري پرویز الهی او د کرشوي روز را سید درې پیری مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی، خو دا ملاقات د ځان لکیږي د مولانا فضل الرحمن سره دی. د حکومتي کمیټې غړي دي، خو حکومتي کمیټې او د رهبر کمیټې سرمن سره مذاکرات نه کیږي. هغه مذاکرات بې نتیجې سر ته رسیدلي دي، او د دغه مذاکرات وروسته تیر نیمه شوم چې دویم پړاو شو، او اوس په شېبه روان دي چې کوم دریم پړاو شو د پرویز الهی د مولانا فضل الرحمن سره. نو هغه ته هم څرګنده کړې ده چې خبرې اترې روانې دي، خو هغه دا ورسره خبره کړې ده چې معاملات کړي د پیچیده پدې باندې دي چې کو د دې سهاله ورځې وخت واخلي کې دي شي دوه درې ورځې واخلي، او ویل کېږي دا چې په ورځ لاهې چې څه شی به روان دي. مولانا فضل الرحمن سره د غدرې ملاقات نورسته و، ته هغه اوس ملاقات کوي د پاکستان وزیر اعظم سره، عمران خان سره، او کې دي شي حکومتي کمیټې غړو سره مویني. خو دې کې مهمه خبره ده نو شروان صاحب چې بیگا نیم شپې نه مخه تراغلی داغه دادا چې حکومتي کمیټې او رهبر کمیټې ترمنځ اوس هیڅ مذاکرات نه کیږي. دا دوه کسان چې دي، یعنی چودري شجاعت حسین او چودري پرویز الهی، اوس مذاکرات ټول دي کې د مولانا فضل الرحمن سره، او دا دوه اغه سیاست مداران دي د پاکستان چې تل دي د پاکستان د فورس سره ډېر نږدې پاتې شوی دي، اسټابلیشمنت په لوي دي، او خاص کار د چې کوم مشر تربور دي چودري شجاعت حسین، هغه ډېر سخت بیماری په حالت کې بیګا د لاهور نه اسلام آباد ته صرف د دې مذاکراتو لپاره راغلی دی، او ویل کېږي داسې چې دا د دغه طاقتوره ادارو په وینا باندې اوس دا دوه کسان دا مذاکرات کوي، او د هغې مرستې مور ته حاصلې دي. خو چې کوم حکومتي کمیټې وه، اته کسیز دغه شان رهبر کمیټې وه، د هغې ترمنځ اوس هر قسمه رابطې ختمې دي، ورون راسي ام دی اوبر سربیا ناس نه دی. جینو شروان سر
سوې سرچینی سوې تاسو نور خبري اعلان د مورانا فضل الرحمن د ډلې سره په رابطو کې چودري پرویز الهی، نو سنوې شرطونه سنوې خبره مخ ته راځي.
نو شروان سر ما چې کوم تاسو راغور د شرطونه والی سره، نو هغه کې خدای دې چې مولانا فضل الرحمن تیر شوه پرویز الهی سره کوم ملاقات کولو، نو دا یو لار هغه خو د لا اشاره ورکړې ده چې مونږ کولو وزیر اعظم استعفا غواړو، به مطالبه زمون دا دا اوم ته دې مطالبه باندې چې ډډ لا کوم پیدا شوه دي. نو هغه دا خبره کوي چې حکومت سره دې نه خو د تجویز وی هر مخه تراولی دا تجویز دا اوسه پور حکومت څنګه درول خو ویل کیږي دا چې یو تو ریکنسیلیشن یا د اړتیا ویل یو کمیشن باندې هم کور روان دي چې هغه کې پاکستان د فوج شاکتور ادارو خلک هم شاملي سیاستمداران هم شاملي هغه د کال 2013 انتخابی نتیجی چې کوم دی هغه ته بیا کتنو کړی دا شانتي انتخابی اصلاحاتو باندې خبرې روانې دي خبرې ډېر روانې دي خو چې کوم بنیادی خبره د وزیر اعظم د استعفا ده هغه حکومت نه مند
او دا راته وایي چې په خیره کې چې احتجاجي مارکس صورت حال له باران پکې شوی سب پوزیشن نه
بالکل نو شیروان صاحب باران ډیر شپم شوی دی نن ټول ورځ مریض وا او وخت په وخت چې کوم دی نو باران کیږي د خلکو ته مشکلات خو ډیر رامنځته شوی دی بیګا شوم دی نږدې یو میټرو سټېشن کې چا په کنټینر کې چا په کوم ځای ملو شوی دی حل تکړه دا او نن پکې دا یو مهم پرمختګ شوی دی چې وزیر اعظم عمران خان د سی ډی اے مشر چې کوم ځای انتظامی دی اسلام آباد هغه ته حکم ورکړو نو د هغه په حکم باندې مشینري چلی ده هلته کې د صفایي کار هم کړی دی او د دوی سره ایمبولینس لیږلې وي حکومت او ویل کېږي داسې تقریبا 100 بیمارانو ته دغه سرکاري ایمبولینسو کې طبي امداد ورکړی شوی دی او بله خبره دا ده نوشیروان صاحب چې بیګا د شپې یو دویم مړی هم شوی دی په دې ګرنه کې ناست یو ګډونوالو چې تعلق یې د سانګل سره د دوی نړوان د ملتان یو تن مړ شو نو دوه کسان چې کوم دي په خپل دغه باندې مړه دي د زړه دوره پر راغلي وانه باندې هغه سره مړ شوی دي خو نن سرکاري ایمبولینس ته وي او تقریبا 200 کسانو ته چې بچا باندې زکام او تبه وا یا بل څه بيماري وا هغه ته طبي امداد هم ورکړي
سمه ده لنډ ټکو کې راځي دا وایي چې دغه احتجاج کوونکي په خپل احتجاج کې لګیا دي او کنه کمی پکې راغلي دي سشمیر کې
نہ بالکل لگیا دی او سشی بیڑوان دی د مولانا فضل رحمان دوی مولانا اسد محمود چې په ملي اسمبلی کې د دې غون پارلماني لیډر دی هغه تلم دی هغه ورته خطاب هم کړی دی او روزانه د شپې مولانا فضل رحمان هم دی خونن داروز دا سیو چې سخت ورځ ور دی لپاره بیګا سخت شو د باران د وږي نن د مازیګر نه د مولانا فضل رحمان زوی لړو او دې ته خطاب وکړو نور دینه په تلګي چې هغه سره احساس تر خلک باران کې ناشي او په خلکو کې کیسه څه کمې دا سي په لوی کچه دي دوه کې ناراضي
ډېر مانه نشته سو پیر ولایت شاسې
دا د وی وی دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
گران اردنکو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو د اسلام آباد نه نیخ پنیغه حال وردو چرته چې د مخالف ډلو احتجاجي مارچ دا وخت روان دی. په دې ډول یو سیډنیز رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې وسه پورې د ورځني مارچ دی ورځې شوي دی کې د ګوند جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان ډلې ته څه ګټې اوسه پورې ترلاسه شوې دي او د دوی غوښتنې څه دي. سیډونکي وایي چې دا ویل خو به اوسه پورې ګران وي چې آزادی مارچ نه اوسه پورې کومې ګټې ترلاسه شوې دي خو دا ده چې دې سره به د هیواد په سیاسي نظام کې راتلونکي کې د پوز چې کوم مداخله دي نو هغه به سه د پوري کم شي. په دې اړه د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین یو سیډنیز رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د سیاسي چارو سریلانکار ډاکټر خادم حسین وای د پاکستان تحریک انصاف حکومت دوه مشکل لري. یو دا چې دا حکومت د غیر شفاف انتخاباتو د لارې په واک کې راوستل شوی دی او حکومت دا غنی چې د کشالو د هواري پریکړه باورله بل څوک کوي او دویم مشکل دا لري چې حکومت دا تصور کوي چې ټوله مخالف ډلې د دوی پر ضد دي او د دې وجې حکومت ټول سیاسي مسلې په ځان لده هوارولو خواهش لري او هم دا وجه ده چې حکومت د ازادي مارچ نه مخکې د جمعیت العلماء اسلام او مخالف ډلو سره د خبرو ضرورت محسوس نکړو.
نو که فرض کا تا چکم مخامخ ٹینجیبل مطالبات کاری یعنی وزیر اعظم دی استعفا ورکی او دوبارہ دی انتخابات او شیول ٹاکنی دی شی کدا سی اوم نشی نو چکم اوسنے سیاسی جوڑخت غیر شفاف انتخابات او نتیجہ کی جو تراغلے دی دی تب بہر حال زیان رسی او داسی چکم خلق بیا دی پاکستان سیاسی یعنی دا پاکستان فوج یا دا پاکستان استخبارات اداری چکم پا سیاسی عمل کی ایخ پنیغا پا غیر آئینی توگا مداخلہ کی دی اغی تب زوف رسی اغی تب ابا کمزوری کی گی نو پا اغا صورت کتاسو او گوری نو با ہر حال سنا سا گتا پا دا دیتے جاتی
اخوا دا پاکستان پا پارلیمانی او سیاسی چارو نظر لرون کے صحافی ایم بی سومرو ڈی وریڈیو توائی حکومت دا مولانا فضل الرحمان دا سیاسی طاقت غلط اندازہ لگولی وا او پر زید دے چی دا حغا سر پا سیاسی ڈول معاملات حل کلی ور پس ہی بای ملنڈے کولی خو اس چکل مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کے آزادی مارچ پر نامہ یو لوے احتجاج پیل کلو نو حکومت پر ہوش کے راغلو
مولانا اپنی پولیٹیکل جماعت کو بہت اوپر پہنچا چکے ہیں اور مولانا نے اپنا سیاسی ویگ بھی ان کو بتا دیا ہے کہ میں میرا سیاسی ویگ کیا ہے
ہغوائی دا حکومت پر ضد دی آزادی مارچ لکبلا مولانا فضل الرحمان خپل سیاسی ڈلر تر ڈیر حدا برا بوتل دا او بل دا چی ہغا حکومت تخپل سیاسی وزن ہم اخودلو ولی چی زیادتر خبریالان دا آزادی مارچ دا اسلام آباد دا تاریخ تر ٹھول لیا غونڈا بلی خاغلی خادم حسین بیاڈی وریڈیو توائی پا پاکستان کے دا اقتصاد پالیسیانو او دا جمہوری طرز حکمرانی چی کم صورت حل دے ہغا دیر پشا تلی دے او دا دے لکبل عام خلق ہم دا عدم تحفظ او دا بد جن دستون زو سر مخ دی او مولانا فضل الرحمان دا اولس دا دغ جذباتونا گٹا اخلی ایم بی سومرو بیاوائی نگنی چی دا جمعیت علماء اسلام او دا مخالف ڈلو دا روان احتجاج با دا هیواد طاقتور پوزی اسٹیبلشمنٹ پا سیاست کے دا لاس وہنے پشا کڑی او زیاتوی چی دا هیواد پا سیاست کے دا پوز دا لاس وہنا حالا کمزوری کی دیشی چی سیاسی ڈلے او حکومتونا خ طرز حکمرانی پر زیکڑی ارشد حسین وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو اسلام آباد
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونا دا کا موبائل فون آئی پیڈ یا کمپیوٹر درس روی نو وی او اے ڈیوا پا انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے
گران اردن کو تصدوی او ڈیوا خبرون تغوگی پرون دا جمعیت علماء اسلام ڈل مشر مولانا فضل الرحمان دا آزادی مارچ گڈن والو ته خپل وینا کی په بے درک خلق باندې هم خبر اتر کړي وی ویلو چې باید دغه خلق عدالتونو ته راوستل شي او حاضر کړي شي په دغه پښتون ژغورنې غورزنګ هر کلی کړي دی او د هغې د قومي اسمبلی یو غړي علي وزیر بیا ډیوته ویلی دی چې مولانا فضل الرحمان لخوا د بیدرک خلکو را معلومولو لپاره کم عدالتي کمیشن جوړولو خبره شوې ده نو دوی دغه مرسته کوي په دې اړه باندې را سره ریاض حسین یو رپورټ شیر کوي
د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مخکخ مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وایي دوی یوازې د مولانا فضل الرحمان نه بلکې د هغه ټولو خلکو د دې خبرې ملاتړ کوي چې څوک د بیدرک کسانو مسله راپورته کوي ډی ریډیو سره په خبرو کې دوی وویل د مولانا فضل الرحمان د دغه خبرې ستاینه او ملاتړ کوي چې د خپل ازادي مارچ په سټیج د بیدرک کسانو د معلومولو خبره کړې ده
زه د دې دونه امید کوم چې مولانا به د دې مطالبه وکړي چې هغه د پاکستان واکمنو چې کوم زیاتې کړې دي چې هغه د پاره کمیټي هم دې په دې شي باندې زور ورکړي چې هلته چې کوم اپریشنونه شوي دي د ګنا خلک مړه شوي دي یا د ګنا خلک به کوره شوي دي یا هلته د خلکو سامان او کورونه چې لوټ شوي دي بازارونه چې هغه هم تحقیقات وشي نو موږ د دې د دې بیان او امید لرو چې دا نور بیان د دې موږ ستاینه کوو
د جمعیت علماء اسلام پی ګوند مولانا فضل الرحمان بیگاش په اسلام آباد کې د خپل ازادي مارچ احتجاج کوونکو ته په وینا کې ویلی وو چې کوم خلک د ترهګرې په نوم بې درک شوي دي هغوی دې معلوم کړي شي، او هغه د نوم نه اخستو پرته په هغو ادارو ټکونه کړي چې څوک خلک بې درک کوي.
قانون کے مطابق، پاکستانی شہری کے مطابق کہ آپ لائیں اور عدالت کے سامنے ان پر کھلا مقدمہ چلائیں تاکہ پھر دنیا بھی دیکھے کہ واقعی وہ دہشت گرد ہے یا دہشت گرد
ہے. مولانا فضل الرحمان دے بیان پہ حوالہ پہ پاکستان کی دا واشنگٹن پوسٹ خبریال حق نواز خانوائی دا مولانا فضل الرحمان دا بیان دا بے درک خلق و ہمدرجان ہم ترلاسہ کولی شی او دا دین دا ہم سرگندی ہی چے دا حکومت او احتجاج کون کو گندن ترمیان دا ڈیڈ لاک اوس ہم موجود دے
او دا دے خبروں دا سے اندازہ کی گئی کم پیغامات دا سے رسولی کی گئی یو بلتا چی دا مسئلے منگرو چطوری شنو دغم کی دیشی چی کفر اس کدا درنا یا دا دی دا احتجاج نورم وقت اخلی و دغا کسما خلق دا سے کورا نیمرات لیشی چی پا سٹیج کی ناستی شی لکا سنگ چی دا پی ٹی ایم پا جلسو کے بناستو نو دا با ہم دا حکومت تا پر و بیادر یا ست تا پر یو دیر اللویا مسئلہ شی.
روان کال دا جون پمیاش کے پا پاکستان کے پا زورا دا بیدرکا کلیشوی کسانو دا محلوم اولو پا مخا جو کلیشوی کمیشن ویلیو دوی پا شپک ذرا یو سر شپک پنزول بیدرکا کسانو په قضیو کې درې زرا نه سوا اته دیرش کسان معلوم کړی دي. پی ټی ایم په خپل غوښتنو کې یو غوښتنه د بدرکه کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو کوي او تور لګوي چې په زرګونو پښتانه په زور بدرکه کړی شوی دي. د پی ټی ایم په سیر په بلوچستان کې د بلوچ میسنګ پرسن په نوم غورزنګ هم د زرګونو په شمیره کې د بلوچیانو د بدرکه کولو ادعا کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
گران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز شریف ته د چودھری شوګر ملز کیس کې لاہور ہائی کورٹ ضمانت منظور کول وروسته نن سحر د جیل نه خوشی کړی شوی ده. خو د هغې خوشی کېدل په دې شرط شوی چې هغه به خپل پاسپورټ او 9 کروڑ په عدالت کې جمع کوي. تفصیلی حال په د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر راکوي.
تیرہ ورځ لاہور ہائی کورٹ مریم نواز تھا د 2 کروڑ ضمانتی مچل کے جمع کولو او 1 کروڑ روپی نوری او پاسپورٹ جمع کولو حکم ور کڑای و د مریم نواز د خوشی کے دو ورځ د بخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د تیروش پاڑ سور زورا ہے سے سروسز ہسپتال کے علاج روان دی. د ہسپتال سخا خپل کور جاتی عمر تا رسیدلی دی. بخوانی وزیر اعظم نواز شریف تا تیرہ ونی العزیزیہ ملز په مقدمه کې اسلام آباد ہائی کورٹ لا اڑخه د ناروغی ضمانت ورکړی سوی و. د مسلم لیگ نواز ڈلی یوایان مریم اورنگزیب وای چې په وینه کې د خلیو د کمی او هسپتال کې د خطرو له سببه د نواز شریف لپاره ټوله طبي اسانتیاوی کور ته رسول سوی دي. د دوی تر مخه نواز شریف ځانګړي ډاکټر عدنان په مشرۍ کې به د شریف میډیکل سیټي هسپتال د ډاکټرانو ډله د نواز شریف علاج کوي او دغه ډاکټران به پریکړه کوي چې د ډی این ا د لارې د دوی د ناروغي تشخیص به د دې ځای یا د بهر خکیجم. بلڑختہ پا سروسز ہسپتال کی دنواز شریف علاج کون کے دا ڈاکٹرانو مشر ڈاکٹر ایاز محمود ویلی.
بہت سارے جنیٹک ٹیسٹ پاکستان میں ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان کا خاص ہمیں جنیٹک ٹیسٹ چاہیے وہ شاید میری معلومات کے مطابق پاکستان میں اویلیبل نہیں.
خود سنور ٹیسٹونه دی چې د دوی د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې نسی کېده. د نواز شریف او بیا د مریم نواز د ضمانت ورسته د دوی د بهر د تلو غنګوسی هم خریدي. خو د پنجاب د وصیت د وزیر یاسمین راشد لاړخه ویل سوی دی چې پاکستان کې د ډی این ا په ذریعه د هر ناروغي تشخیص کېدای شي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
السلام علیکم گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا خبری خپرونا دا واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنی غدوام لری یو ور بیا ساتو پامرا گرزو دا مهم خبرون سرٹا کتا.
اسلام آباد کے دا مخالف ڈلو احتجاجی مارچ تپوینا کے مولانا فضل الرحمان دا زڑو غختنو سرا سرا دا حق پوینا دا ریاست لخوا دا خلکو پا بے درکے سخت نیوکی کردی دی نو موڑی ویلی دا سیاسی کڑکیج ختمول لپار دا حکومت وړاندیزو نو ورکڑی نو بیا با فیصلہ کبی.
ہم نے ایک موقف جو تمام پارٹیوں کے ساتھ طے کیا ہے، البتہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں تبدیلی لائیں تو پھر وہ پروپوزل لائیں، اس پر ہم غور کریں کہ قابل قبول ہو سکتے ہیں.
دا حکومت مخالف سیاسی ڈلو ترمینز دنیخ پنی غغنڈو ترسنگ دا مسلم لیگ قاف ڈلے چودھری پرویز الہی ہم نندری وار دا احتجاجی مارچ میں شرانو سرلی دلی.
دا پیخور ہائی کورٹ مرکزی حکومت ہاغ خاص ترت کڑی ری چپکی ویلی شو چی دا پوجی عدالتونو لخوا دا طرح گرے پا تورونو سزا شو تنانو درخواستونو اور دلو لپارا دے لوے بینچ جوڑ کری شی.
چیف جسٹس سے پدے باندھے مسترد کلا چې کچره دی ایکسپٹ کی دا خبره نو بیا بس په هر کرمینل کیس کې خلق راضی او درخواست به ورکی جیاره دادې هم لارجر بنچ واوړي.
او اوس وخت شه د خبرونو لنډیستا.
اسلام آباد کې نن په شپږم ورځ هم د ازادي مارچ کډنوال د خپل غوښتنو لپاره ناشتي، بلخوا د حکومت او مخالفه ډلو د رهبر کمیټو ترمنځ بیا ملاقات نه دی شوی، خو پاکستان کې پوس پلو سیاسی خاندان چودھری برادران سرگرم شوی دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمان سره لیدلی دی. حکومت بوات وایي چې په دغه ملاقاتونو کې څه پرمختیا نه ده شوی. مولانا فضل الرحمان بدبواتو سره د خبرو په وخت یو ځل بیا ویلی دی چې وزیر اعظم عمران خان استعفا په غوښتنه ولاړ دی او حکومت سره سم مناسب وړاندیز وي باید مخې ته راوړي.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز شریف ته د چودھری شوګر ملز کیس کې لاهور های کورٹ ضمانت منظورول وروسته نن سحر د جیل نه خوشی کړی شو ده. د جسټس علی باقر نجفی په مشرۍ کې عدالتي بنچ د اکتوبر په 1 خپل فیصله محفوظ کړی و. که څه هم د مریم نواز ضمانت د تیر ګل پرد منظور شوی و، خو هغه نن خوشی کړی شو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د مولانا فضل الرحمان لخوا د هغه غوښتنې هرکلی کړې دي چې پکې مولانا فضل الرحمان پرون د آزادي مارچ ګډونوالو ته ویلي وو چې حکومت دې په زرګونو بے درک خلق عدالتونو ته حاضر کړي. په جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ویوي ډیوته ویلي دي چې باید مولانا فضل الرحمان د حقایق او را معلومولو لپاره د پی ټی ایم ټروت ریکنسیلیشن کمیشن جوړولو غوښتنه هم وکړي.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته په لیګلی لیک کې د ګلالی اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل د ژوند او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د هغه د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. امنیسټی په ټینګار سره غوښتنه کړې چې د تحریک انصاف حکومت دې په پروفیسر اسماعیل لګېدلې تورونه بیرته واخلي او بېله کوم شرطه د هغه خوشي کړي.
د پیښور های کورټ مرکزی حکومت هغه خاص رد کړی دی چې پکې ویلي شوی وو چې د پوځي عدالتونو لخوا د ترهګرې په تورونو سزا شوو تنانو درخواستونو اوریدلو لپاره د لوی بینچ جوړ کړی شي.
او په کابل کې د پاکستان سفارتخانه ویلي د ناروغانو لپاره یې د ویزې ورکول پیل کړی دی. پاکستان دور وړاندې په کابل کې په خپل سفارتخانه کې د ویزی څنګه تړلې وه. دور وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارتخانه ویلي وو د امنیت له امله د 3 نومبر نه د ویزی څنګه تړلې وه.
د امریکا استخباراتي ادارو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د داعش سره تړلو ډلو نوی مشر ابراهیم الهاشمی القریشی سره بیت خودلو پاړه د پور شو ویډیوګانو نوټس اخستې دي. د ترهګرې مخنیوي کامی ادارې نگران ډایرکټر رسل ټریور د نهې پورز کانګرس ته ویلي چې داعش خراسان تر ټولو موثر ډله ده چې ورسره 3000 پورې وسلوال موجود دي. د دې ترڅنګ پاکستان، یمن، سومالیا، مصر او د شام داعش څنګه هم د غرق ویډیوګانې خپرې کړي.
د ایران میډیا د شروع یا چهارشنبه د ورځې خپلو خبرونو کې خبر ورکړی دی چې ایران 2000 کیلو یورانیم هکسا فلوراید فوردو علاقه کې لګیدلو اټومي تنصیباتو ته اړولې ده. دا به سنټریفیوجز کې د یورانیم ګیس د ډکول لپاره استعمالوي. په کال 2015 کې عالمی طاقتونو سره د دستخط شوی اټمی لوزنامې نه د وته وروسته دا د ایران تازه اقدام دی.
د اسرائیل سپریم کورټ د حکومت د دې فیصله حمایت کړې ده چې د انساني حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ سیمیز مشر دی د ملک نوباسي. د هیومن رائټس واچ سیمیز مشر عمر شاکر امریکایي شهري دی او اسرائیل په هغه الزام لګولی دی چې هغه د اسرائیل خلاف د اقتصادي بندیزونو او د اسرائیلي مصنوعاتو د بایکاټ حمایت کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، در سره د پیښور نه یو بل رپورټ هم شریکو. د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ چې د هغه تنانو د کیسونو اورونه کوي چاته چې پوځي عدالتونو سزا اورولې ده، او په دې اړه باندې مرکزی حکومت های کورټ ته خاص کړی دی چې د دغه اورونو لپاره د یو لوی بینچ جوړ کړی شي، خو پیښور های کورټ دغه خاص د مرکزی حکومت رد کړی دی. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل عبدالرزاق په دې رپورټ کې شریکوي.
په دې اړه د پیښور های کورټ طارق افغان ایډوکیټ ډیو نیوز سره خبرو په محل ویل،
حکومت دا درخواست ورکړی او په هغه کې دغه پریر غوښته او دغه استدعای غوښته وه چې د ډی بی په ځای دې دا کیسونه چې دي دا لارجر بینچ واوري او هغه چیف جسټس صاحب په دې باندې مسترد کړه چې کچېرې دا دی اکسپټ کی دا خبره، نو بیا بس په هر کریمینل کیس کې خلک راځي او درخواست به ورکوي چې یاره دا دې هم لارجر بینچ واوري.
نوموړي زیاته کړه چې د لارجر بینچ جوړولو په اړه درخواست ورکولو پر ځای وفاقي حکومت ته پکار دي چې پوځي عدالتونو کې سزا شوي تنانو خلاف ثبوتونه راوړي او په دغه کیسونو کې چې کم بې ګنا تنان دي چې هغه انصاف ترلاسه کړي.
یو ځل دی په دې باندې خوخه ظاهره کړه چې موږ به دې ریکارډ راوړو، خو د سپریم کورټ رجسټري په کانفرنس روم کې بعد دغه ریکارډ وکیلان وګوري، خو د دې نه نقل نشي اغسته، پروتستټ به نشي اغسته. خو بیا هم کله چې موږ هلته کې ورغلي نو د یو څو مخصوص کیسونو ریکارډ خو راوړو، خو د ټولو کیسونو ریکارډ نه راوړي.
د پیښور های کورټ یو بل وکیل علي ګوهر دورانی وایس اف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل ویل چې د نړیوال دي هم په یاد عدالت کې د فوزی عدالتونو سزاګانې معطل کړې شوې دي، نو په کار ده چې د دې مقدمو سماعت هم د موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې تر سره شي.
ملټری کورټ چې کوم کنوکشنز کړو هغه کې 57 کیسونو کې زمونږ په خبر های کورټ چیف جسټس جناب سیټ وقار صاحب چې کوم فیصله کړو هغه ټول کنوکشنز چې کوم سزاګانې وي هغه غي سیټ اسايد کړو، او په دې بنیاد سیټ اسايد کړو چې د خلکو ته د اس قسمه چې کوم د دې لیګل رائټس دي هغه نه ملو شو، دا غیدا رائټس کانسټیټیوشنل رائټس کوم د آئین حقوق دي هغه پامل شوی دي.
نو مور زیاته کړه چې وفاقي حکومت په نړیوال عدالت کې د کلبوشن یادف کیس په محل د پیښور های کورټ د فوزی عدالتونو لخوا ورکړل شوی سزاګانو معطل کولو فیصله حواله خو ورکړې وا، او ویلی وو چې پاکستان کې عدلیه آزاد ده، ولی په خپل د یاد عدالت فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوي.
دا اوس چې څنګه موږ دا ریسنتلی وکتل د سیول ایکشن ایډ اف سیول پاور اورډیننس هغه هم دغه یو مثال دی. یو اورډیننس چې هغه زموږ د آئین ټوټلی متصادم دی، هغه کې د عام حقوق عام عوام چې کوم دي هغه حقوق بالکل اغستې شوی دي، خو هغه دلته زموږ های کورټ دغه وکړه په هغه کې خپل فیصله راغله زموږ های کورټ چیف جسټس، خو هغه څه چلو شو سپریم کورټ ته لاړ، سپریم کورټ ناغي سسپند کړه.
پیښور های کورټ کې د فوزی عدالتونو د کیس په اړه حکومتي نمائندګانو دریس خپل کړی وو چې د یاد عدالت په خوانی چیف جسټس مظهر عالم میاخیل او جسټس یحیی افریدی په مشرۍ کې جوړ بینچونو فوزی عدالتونو کې سزا شوی 15 تنانو درخواستونه مسترد کړي وو، او وروسته موجوده چیف جسټس وقار احمد سیټ د 15 تنانو درخواستونه منظور کړل چې پکې د بعض تنانو سزاګانې هم معطل کړل شوې وي. ولې دغه فیصله د وفاقي حکومت لخوا سپریم کورټ کې د چیلنج کولو وروسته معطل کړل شوه. پیښور های کورټ د کیس سماعت لپاره د رواني میاشتې 26 نیټه مقرر کړې ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
Thank you.
گران اردوونکو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره وړاندې کو یو بل رپورٹ پروستیو کې د سن صوبایي اسمبلی لخوا په متفقه توګه یو قرارداد منظور شوی او چې پکې ویل شوی چې په تعلیمی ادارو کې طلبه چې کم یونینز دي نو هغه یو بیا جوړولو باندې د غیجات ورکولو چې دینو اجازه دی ورکړي شي د دې قرارداد منظور درستو یو بار بیا په دې خبره بحث شروع شوه دي چې په تعلیمی ادارو کې طلبه یونین چې دینو دا کار ته پریښو دي شي په دې باندې تفصیل رپورت د پیښور نه د ډیو خبریال حمید الله راکوي
د جنرل ضیاء ماشاء اللہ حکومت په کال 1940 اتیام کې د هیواد په پوهنتونونو او کالجونو کې په طلبا یونینز پابندی ظاهرا په دې غرض لګولې وا چې د زده کوونکو ترمن زاد تشدد مخه ونیسي خو د پیښور پوهنتون د پاکستان سټڈی ډیپارټمنټ مشر پروفیسر بهر اسلام وایي د یونین پابندی یوازې په دې غرض وا چې د ضیاء ډیکټیټر حکومت د خپل ځان پر ضد طلبا او د مشترکه زیار لار نیول غوښتل
د دې مطلب دا چې د تعلیمي ادارې به بیخي د تنظیمونو نه او د سیاسي حلو ځلو نه پاکیشی خو خون شو کنه نو صدا سے نتیجہ مخترانہ لچے اگر مثبت ای اس ام تنظیموں نے موجود دی او زیاد دا تصادم خطرہ دا زویم که چرتا مون دی طالب علمان او دی زوانان او تا دا رائے دا اظہار حق ور کو او دی خپل یونین منتخب کول شروع کو نو کیدی چی دی تر منز چی دا تاو تری خوالی دی دا کم شی
دو کال وړاندې د پاکستان په سینټ کې هم په دې اړه یو متفقہ قرارداد منظور شوی او په دا قرارداد د بحث په دوران سینټرانو ویلیو کې چې په پوهنتونونو کې طلبا یونینز موجود وي نو کېدل شو چې د مردان ولی خان پوهنتون مشال خان دومره په بیزردۍ نه وجل شوی وروستو بیا د بهاولپور پوهنتون د انګریزي د یو پروفیسر د خپل شاګرد په لاس وجنه او پروستیو کې د بلوچستان د کوټه پوهنتون سکینډلونو داسې مثالونه دي چې د یونین په موجودګۍ کې امکاني نه وو په سرکاري پوهنتونونو کې طلبا یونین یو منتخب او جمهوري اداره وي چې د یو پوهنتون ټول طالب علمان د الیکشن او ټاکنو د لارې انتخاب کوي په سیاست او یونین د بندیز باوجود دا وخت د بیلابیل فکر تنظیمونه په ټولو سرکاري پوهنتونونو کې فعال دي د پیښور پوهنتون د سیاسياتو د شعبې مشر پروفیسر عبدالرؤف وایي د یونینز د بندیز یو غټ تاوان دا دی چې په ملکی سیاست کې د پوهنتونونو نه د وتلو سیاستوالو شمیره کمه شوې ده او د سیاسي مشرانو روزنه او تربیت اوس د یونین غونډې جمهوري ادارې نه کوي
دیر سلوختو کالو سیاست ته موږ ورو زمونږ د پاکستان سیاسي تاریخ دا وایي چې کلا د دې طالب علمانو ته د یونین اجازه ته او الیکشن بکې ده نو په دغه وخت کې ډیر داسې سټوډنټس لیډرز مخې ته راغلل چې وروستو د پاکستان په سیاست کې هغوی یو ډیر غټ کردار ادا کړی دی دا صرف د یو پارټۍ پورې محدود نه ده بلکې د څونه چې غټې پارټۍ نه دي نو د دې ټولو پارټو کې یو خاص وخت کې داسې وو چې دغه د سټوډنټس لیډران ډیر اکټیو وو په دې کې کله نه چې په دې سټوډنټس یونین باندې پابندي لګولې ده نو موږ ګورو چې هغه لیډرشپ بند شوی دی د سیاسي پارټو تر راتګ دپاره
مطبوعات وایي د کومو وجو په اساس چې د ضیا حکومت په طلبا یونین پابندي لګولې وه هغې خپل عمر پوره کړی دی په کار دا چې د پاکستان واکمن او سیاسي ګوندونه اوس د دې یونینز د بیا فعالولو خپل نظر ګامونه په رښتیا عملي کړي سیړونکي وایي د طلبا یونینز د بندیز له وجې د پاکستان د سیاست سره سره د طلبا خپل حقونه هم اغیزمند شوي دي پر وستنیو دوو کالو کې د پاکستان د اعلی تعلیم بجټ نږدې نیمایي رقم شوی دی خو په دې حق لا د طلبا کوم تنظیم مؤثره احتجاج یا ګیله نه ده کړې حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
دا وایس آف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري په کابل کې د پاکستان سفارتخانه ویلي د ناروغانو لپاره د ویزې ورکول پیل کړی دی پاکستان دوه ورځې وړاندې په کابل کې خپل سفارتخانه کې د ویزې څنګه تړلې و تفصیلي حال حکمل روان نورو
دا خبره دی پاکستان سفارت نن پی وی اعلامی کی کړي دی پاکستان سفارت دی ویزی ورکولو خدمات دی تیری دوشنبه په ورځ وروسته له هغه تر نامعلومی مودې بند کړل چې پی وی اعلامی کی دا وکړه چې په کابل کې دی سفارت اړوند مامورین له امنیتی ګواښونو سره مخامخ شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دی ویته ویلی و چې اړوند ادارو ته په دې اړه سپارښتنه شوې تر څو د پاکستان د سفارت د امنیتی ګواښونو موضوع وڅېړي او اندېښنې هوارې کړي. افغان خارجه وزارت د نومبر په څلورمه نیټه په یوه بیان کې ویلي و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر لطف الله مشال د پاکستان استخباراتي ادارې ایزر کړی او له هغې سره یې ناوړه چلند کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفارتکار سره د ناسم چلند خبره رد کړې. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی خالد پښتون دیوې ته وویل د پاکستان د نظامیانو لخوا د افغان سفیر ایزارول او په افغانستان کې د پاکستان سفارت اړوند د کارکوونکو ځورېدل د ټولو ډیپلوماټیکو اصول خلاف عمل ده.
کوم کار چې په کابل کې په هر نیت شوی دی د پاکستاني ډیپلوماټانو په مقابل کې دا هم خلاف د جنیوا د پروتوکول د خلاف عمل او ډیپلوماټان په هر ملک ژوند کوي هغوی مسؤلیت لري او په مقابل کې چې پاکستان نه ورته شوی دی په افغانستان سفیر احضار کړی دی د وای اسای دفتر ته یا نظامي دفتر ته دا هم خلاف د جنیوا د پروتوکول دی او د دې ډیپلوماټان په افغانستان کې موجود دي زموږ ډیپلوماټان په پاکستان کې دي. دواړه طرفه باید د خپلو ډیپلوماټانو په حیثیت د دوی د امنیت لپاره وکړي.
د نړیوالو چارو سیاسي چړونکو کبیر انجبر وایي کله یوې خوا پاکستان د تورخم لاره د تګ راتګ لپاره څلور وی ساعت خلاص کړه خو له بلې خوا د هغه هیواد لخوا پر افغان وګړو د ویزې د شرطونو سختول د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی وایي له پاکستان سره په شاوخوا 2400 وګړه پوله باندې د قومونو او ولسونو د تګ راتګ پر وړاندې د خنډونو رامنځته کول د دواړو هیوادونو په زیان تمامېدلی شي او په وینا یې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونه باید د ګډ تفاهم له مخې رامنځته شوې ستونزې هوارې کړي.
افغانان چې همیشه لکه خپل وطن غوندې تللي دي پاکستان ته مریضانو تداوی کړي دي یا خپلوانو لیدلو لپاره چې د هلته خوراني پراته دي یا له هغې ځایه راځي دوی ټولو ته ویزه پکار دی او دا چې دوی دا ویزه تړي معنا یې دا ده چې دوی هغه کرکه راپاروي دي
یا د دې چې افغانستان هم په خیبر پختونخوا کې له پاکستان سره د جایداد پر سر د رامنځته شوې ستونزې له امله د کنسلګرۍ د ویزې ورکولو خدماتو اداره له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړلې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزې ورکولو پر وړاندې محدودیتونه په داسې حال کې رامنځته شوي چې دا محل په ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د پاکستان کنسلګرۍ د ویزې ورکولو څانګې فعالې دي. پاکستان سفارت دوه ورځې وړاندې په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې په کابل، ننګرهار، بلخ، کندهار ولایتونو کې افغان وګړو ته هره میاشت 3-5 زره ویزې ورکوي خو اوس د هغه هیواد لخوا په کابل کې یوازې سختو ناروغانو ته د ویزې ورکولو لړۍ پیل کړې ده. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
ګران اوریدونکو، د نړۍ کې جنگونو لوجې نه په چاپیریال باندې هم د دې بد اغیز وي او نن دغه لړکې نړیواله روز چې کوم دی هغه نمانځل کیږي. د پښتنو سیمه چې له تیرو څلوېښتو کالو راسې د داسې قسمه جنگونو په نرخه کې ده، په دغه څه اثرات دي په دغه سیمه باندې؟ د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په رپورټ راکوي.
د پېښور یونیورسيټي انوایرنمنټل ساينسز شبکې استاد محمد نفیس وای، جنگونو نه یوازې انسانانو ته مرګ ژوبلې اړولې بلکې چاپیریال ته دوه قسمه زیان اړولې دي. یو دا چې هوای ګنده کړې او بل په ځمکه جنگلات او ځناورې په بشپړ ډول له منځه وړې دي. هغه ویل په هوا کې د بارودو شاملېدل د ژوند عمر پرې کوي او په ځمکه لګېدو سره ژوندي حیات که هغه جنگل دي او که ځناور سوځوي. هغه ول پزمکه کې د باردو اثرات شامل دوه ورسته هم د وجدا چې د سیمې لزمکه لاندې اوبه ټیچې شوی جنگل کم شوی جنگلي حیات ختم شوی او زمکه نور فصلونه نه پیدا کوي
وار خو کار کی بس کیږي کنه بارود دی کنه ضروري نه چې په انسان ولګي یا په کور ولګي دا راګم لګي دی چې دا په غرم لګي دی شي نو دې کې دغه سره چې کوم فلورا فارم وي یو هغه ډیسټرب کیږي چې مرغۍ مرغۍ دی او کوم ځناور دی زند سره دی دیم دا چې دا لګاند کې بوټو دوم نقصان نه شي بوټي مړ شي کنه بل دا چې باران ماران شي نو دا هغه سره ایروژن پرابلم کیږي
په جنگونو کې د چاپیریال تحفظ څنګه کېدلی شي دغه پوښتنې په ځواب کې د پېښور یونیورسيټي انوایرنمنټل ساينسز کې یو بل استاد عادل فراز وویل د نورې نړۍ ترڅنګ زموږ د پښتنو خاوره کا هغه د لرد او قبر زیاته متاثره کړي
او انوایرنمنټ ځکه تللی دی نو ځکه انوایرنمنټ جنرالي سوشيالي انوایرنمنټ اکونومک انوایرنمنټ کلچرلی او زموږ ته ایون دا چې کوم انوایرنمنټ څه و چاپیریال دا ټول افیکټ کیږي او ډېر بربادي شي جنگلات زموږ چې کوم ټول د بخوانې دا چې کوم د اوبو د چینو دا شي دا شونه برباد شي د خلکو اګریکلچر لینډ سبا شو د خلکو چې کوم یو سستینبل او کوم طریقه باندې روزن ته رولو هغه ته باس او ګلوبل چې دا وار او کانفلیکټ دا دې مینیمایز شي او دا دې وایډ شي وګوره پاکا شو شو د افغانستان کې شو د ډیسټریکټ کې مشول ټول او سر کشمیر کې دار کیږي زم دا یو ډېر څه سیریس هسته تاسو ګورئ ټول دنیا په دې انوان په دا سبا دا څنګه من دې رو کدا پاکا دا افغانستان دې د کشمیر دې نو ټول ډېر بد بد حالات شته نو به شک په دې باندې ډېر مو ته ایر ریورسل ډیمیج ته وره
دا یادونه چې په خوانې قبایلی سیمې چې اوس په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي سوي له تیر 1500 کالو راسي او ورسره په برت سیمه افغانستان له تیر 1300 کالو راسي د ایوه نه خدمتونکو جنگ سره مخ دي او سیمایي خلک وایي د وسلوالو شخړو کې نه یوازې خلکو ته مرګوبلې اوښته بلکې د شخصي ګټو ترلاسه کېدو لپاره د بارودو او په جنگونو کې د نورو کیمیکلو بي ځای کارول د چاپیریال په بشپړ ډول سره متاثر کړي عدنان بیٹنای ډیو رادیو او ټي وي
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته دا voa.divanews.com کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري د صدر ټرمپ یو نږدې ریپبلیکن ملګری د نهې پورز د میسی سی پی ریاست د گورنرۍ د پاره شو انتخابونه ګټل دي او د صدر ټرمپ یو بل ریپبلیکن ملګری د کنټکی ریاست د مشره د ګټلو د پاره کامیابی ته ډیر نږدې وو خو داسې ونه شو تفصیلي حال زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي
په یوه نامعلوم اندازه بهرنی پیسې د امریکا سیاسي بهیر ته په پټه را روان دي د نړیوال سیاست له مرکز یا سنټر فار انټرنیشنل پالیسی څخه بن فریمن وای دی وای د امریکا په ټاکنو کې دیموکراسي ته د بهرنی پیسو خطر دادې چې دا د امریکا په دیموکراسي او خپلواک حکومت والی باندې یو ښکارا برید دی په دې وروستیو کې سرنوالانو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ وکیل روډي جولیانی په دې تورن کړی چې له یو نامعلوم روسی سوداګر څخه یې $1,000,000 په امریکا کې کاندیدانو ته ترلاسه کړی دی دغه جرمی تورونه د کانګرس لخوا د ولسمشر د مؤاخذې په اړه د روانو پښتنو په بهیر کې رابرسېره شوې دي د ولسمشر د مؤاخذې په اړه پښتني ګرویګنې له دې امله روانې دي چې د ادعاو له مخې یې په یوکراین باندې فشار راوړی و چې د هغه د سیاسي سیال جو بایډن په اړه د پلټنې وکړي دوه نورو کسانو چې یو په یوکراین کې زیږیدلی لیو پرناس او بل په بیلاروس کې زیږیدلی ایګور فرومن هم له جولیانی سره په دې هڅو کې مرسته کوله چې په یوکراین باندې فشار راوړي په ورته وخت کې د امریکا یو سیاسي کارکونکي خپله دا ګناه منلې ده چې د 2012 کال په ټاکنو کې د ولسمشر باراک اوباما د بیا ټاکل کېدو په بهیر کې د سعودي عربستان له یو لوی سوداګر څخه پیسې ترلاسه کړې وې د شفافیت فعالینو سیاسي ډلو لکه نېشنل ریفل اسوسییشن یا ان آر آی ته د داسې پټو پیسو د ورکولو دریدل غوښتي. ان آر آی تیر کال دا منلی و چې دوی له روسیې څخه هم مرستې ترلاسه کړې دي، خو دوی د امریکا په ټاکنو کې یوازې کورنۍ پیسې لګولې وې. بن فریمن وای
The more of this information that's sort of hidden behind closed doors.
دی وای څومره چې دا ډول معلومات پټ او د تړلو دروازو تر شا وي، نو هغومره به موږ د امریکا په سیاست کې روڼوالی ولرو. نو له همدې امله بهرنۍ پیسې او بهرنۍ اغیز کولی شي د امریکا ټاکنې زیانمنې کړي. خو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د سیاسي فعالیتونو له ډلو سره د مرستو د سرچینو رسوا کول به ډیر ضررناکه هم وي. د بیان د ازادۍ انسټیټیوټ څخه برډ سمیت وای
We have documented evidence of people, you know, being fired from their job.
دا وای موږ داسې اسناد لرو چې خلک له همدې عمله لدند شل شوی، او کېدای شي چې کمپنی داسې ونه غواړي، خو ځکه ورته د دندې د پریښودلو ویل شوی چې دوی زورول کېدل، او حتی داسې اسناد هم شته چې پرې بریدونه شوي. په هر صورت د روڼوالي یا شفافیت او د خلکو د پرایوسۍ ساتل دوه جلا مسلې دي چې په اړه یې بېلابېل نظرونه دي. خو دواړه ډول خلک په یوې خبرې موافقه لري چې د بهرنیانو د مرستو د بندولو په برخه کې باید زیات څه وشي.
ګرانو اوریدونکو، د بېلابېلو سیمو کې په بېلابېلو وختونو کې سبزیانې کېږي، او دا وخت په سوات کې ټماټر چې کوم دی هغه شوي دي مارکیټ ته راغلي دي. د ډیوه خبریال فیاض ظفر پر رپورټ راکوي.
دا سوات مکه زرخیزه او ابو هوای د کرک روندې د پارخه او اوبی خوګی دي، ځکه سوات کې بیلابیل میوه او سبزیانې په وافر مقدار کیږي. زمیدار وایي چې سوات کې د ټماټرو فصل په کال کې دوه پیرې کیږي، اول فصل په شپږمه یا اووم میاشت یا جون جولای، او دویم فصل په لسمه یو لسمه میاشت یعنی اکتوبر یا نومبر کې کیږي. یو زمیدار نظر ماما د ټماټرو د فصل په حق له دی وتوای
دا جمو جات دا کم پورتو به دا بادرو دا مشه برشي کنه نه پدې کې وته موږ خاور ما ویل دا خاور دا تلې چې وتوال سره مې دا مکمل شي نه نه بیا دا سم میاشت ولګي دا سپه میاشت دې با شروع کی نه بیا مکمل بشه دي دا نه بعد بیا دا بل مې شروع شي دا کټک ته مې شروع شي دا هم مکمل بشه دي بیا پس مگر میاشت کما دا پای کی بیا پینزل سپوری دل سپوری شلو پوری مختلف مختلف اخی دی کنه دای پوری وچری
دی وخت پټول هواد کی دا ټماټرو بیا ګران دا ټماټرو بیپاریان وای چې سواد کی یو کیلو ټماټر په یو سل شل، په خور او خواوش سیمو کې په یو سل 50، او کراچی کې یو کیلو ټماټر د 200 روپو نه ګران دی. سواد کی د زراعت او د تحقیق مرکز ډایریکټر د وینا تر مخه سواد کی په 15000 اکړ زمکه باندې دا ټماټرو یو 50000 میٹرک ٹن نه زیات پیداوار کیږي. سواد کې ټماټر زیات باغونه د چکدرې نه د کابل په غټ سړک شموزو، او د لنډاکی نه د منګورې په غټ سړک مانیار غلیږي او خو شاسمو کیږي، او د سړک په غاړه هر اړخ ته سسره او غټ غټ ټماټر په نظر راځي. یو زمیدار عبدالله وای
همون ټماټر چې دی همون دلته بنګو بیا ځي دغه ته په پینډای ته
دا ټماټرو په سیزن کې روزګار زیات شي. دا ټماټرو په یو پټی کې کارکونکو مهران وای
یره دا سیزن خو چې شروع شنو زموږ د غریبانو خلکو لکه دای چې روزګار ګرځي خلک دا چې یو سره کار کولې د بل سره کار کولې لکه زموږ د غریبانو پکې ډیر مطلب فائدې ځکه چې یو ورځ سړی اسی ګرځي نو څه فائدہ نه کوي کنه ځنه یو ورځ کار وکړو شپږ سوه اووه سوه روپۍ دی اړی دا.
زمیدار وایي چې یو کارټن کې د اتو نه نه کیلو پورې ټماټر راځي، او تیر کال یو کارټن هغو د سل روپو نه تر 200 روپو پورې خرڅ کړی وو، او ټولو زمیدارانو پکې تاوان کړی وو. او څه کال یو کارټن ټماټر په 1000 روپۍ یا د 1000 روپو نه هم ګران خرڅیږي چې لکبلې زمیندارانو ته ډیره فائده میلاویږي. زمیندار وایي چې د پنجاب، سین او اسلام آباد نه بیپاریان سوات ته راغلي دي، او روزانه په ټرکونو ټماټر اخلي او کوزو علاقو ته وړي. زمیندار وایي چې دې وخت کې د موسم لکبله صرف په سوات کې د ټماټرو فصل تیار دی چې لکبله د هغو ټماټر په ګران نرخ خرڅیږي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.